Way One, the hits.
دا آشنایانو ادبی ډیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، د پښتون قام لیکوال، ناول لیکونکي او افسانه لیکونکي، د شلو کتابونو مؤلف، د جرس د مجلې چلوونکي، د پښتنو د ثقافت او فطرت بیانونکي طاهر افریده د جون په 15مه وفات شوه ده، او د جون په شپږمه په پیښور کې په خپل کلی متنو کې خاورو ته وسپارش. موږ د امریکا غږ د دې خبرونې له لارې د مرحوم افریدي کورنۍ، دوستانو او مینوالو ته تسلیت وایو. طاهر افریده د 20مې پیړۍ د دې آفت کورونا نه مړ شوی دی. د هغه یو ډیر ښه دوست او ملګری عباسین یوسفزی وایي چې افریده صاحب ناروغ وو خو د کورونا نه وفات شو.
طاهر افریدی صاحب زما ډیر خوږ ملګری او ډیر خوږ مشر و، الله دې هغه جان خسته کی. اکثر چې موږ چرته په کانفرنسونو کې یو ځای وو نو موږ دواړه په یو کوټه کې اوسېدو او د یو بل سره موږ ډیر زړونه نږدې وو. او طاهر صاحب چې په خور ته راغی نو زما د لیدو نه بغیر به نه تلو. زه چې په کراچۍ ته لاړم نو هغې د لیدو نه بغیر به زه چرې نه راتلم. د ډېرې مودې نه طاهر صاحب ناروغ و. زما سره د روزی نه وړاندې ملاقات شو او ډېرې خوږې خوږې خبرې او ډېر ګپونه مونږ کول. خو روغ خو بس الله دی هغه جان خسته کی.
مننه یوسف صاحب. طاهر افریده صاحب خو ډېر مشهور ناول لیکونکی و. په ناول نویسۍ کې د غټ کمال سو چې دومره مشهور و او څو ناولونه لیکلي دي.
طاهر صاحب د ناول لګار په حیثیت باندې یو ډېر رسا ذهن لرو او د خپل قلم د حرمت نام په پوره پوره توګه خبرو. یو ناول دی کانو کې رګونه. کانو کې رګونه د قبایلي سیمې د پښتنو د قبایلو د حالاتو ډیره ژوره تصویر کشي ده. د هغې د رسمونو، رواجونو، دودونو، د هغې نه علاوه د اقدارو او د دغه سیمې د ثقافت او د کلتور چې کوم رنګونه دي هغه ټول رنګونه په دغه کانو کې رګونه کې موجود دي او د پښتون فطرت ډیره زبردست قسمه ترجمانی په کې شوې ده. د دې نه علاوه د دوی بل ناول چې دی نو هغه د اردو ناول دی، شاید چې اوس پښتو کې ژباړلی شوی دی، تیری آنکھیں خوبصورت ہے. هغې باندې د شربت ګلې تصویر د پاسه ورکړی شوی دی او دغه ناول د افغانستان په دغه تیرو شو حالاتو باندې ډېر اعلی پای ناول دی. ما سو فلمونو پروډیوسرانو لم ورکړی چې رکه په دې فلم جوړ شي. نو خبرې هغې کې د افغانستان دا ټول غمیزه پکې ډېر په خپل ډول بیان شوې ده. د قام عظمتونه پکې هم ښودلی شوي دي. د هغې نه پس پکې د دغه سیمې دولتونو په باره کې پکې هم تذکره ډېره په ژور ډول شوې ده. او بیا په تیره تیره چې کوم قامونه د پښتنو د کلتور نه، د پښتنو د روایاتو نه دي خبر، نو هغې په دغه کتاب کې ډېر ښه خبرې دي. او په دې باندې طاهر صاحب ډېر ښه پوه دی چې یاره یو لیکوال چې دی نو هغه د قام روحاني استاد مې، هغه د قام د راتلونکو وختونو نه خبر مې. نو په دغه درې واړو ناولونو دننه مونږ چې ګورو نو د پښتنو افغانانو د ژوند هغه ستونزې چې کومې د دوی د خپلو خویونو د خپل فطرت د وجې نه دي، څه چې د حالاتو د وجې نه راپېښې شوي دي، په هغې کې طاهر صاحب چې کوم کردارونه اغستی دي، داغه کردارونه، داغه کردارونو نمونه، داغه کردارونو د اوسېدو ځایونه، داغه کردارونو حرکتونه، حیران بشئ تاسو چې په داسې ډول باندې طاهر صاحب دغه ټول کار کړی دی چې نه یوازې قصه، داغه سره کردارونه، داغه سره داغه مکالمې، داغه سره داغه فطري رجحانات، دا ټول هر څه چې راوځي شي. نو طاهر صاحب غوند شاهکار ناول نگار قلم چې دی هغه ته جوړ شي، او داغه یو داسې رنگ او یو داسې اسلوب ساز شي چې لوستونکي د ځان سره وړي، لوستونکي په ځان مینه. تاسو یقین وکړئ تھری آنکھ خوبصورت ہے، او د سعد الدین شپون صاحب د سمس یاران دا دو داسې ناولونه دي چې په دې کې پورا پورا د دې حالاتو د دې غمیزې پورا پورا تصویر کشی شوی دا. او زه خوشحال په دې بچی د پښتنو د فطرت نه خبر لیکوالانو دا دواړه، خو د طاهر صاحب چې دی نو هغه د دغه سفر د پاکستان پورې د طاهر صاحب کردار، او د شپون صاحب هغه په ټوله نړۍ کې دی. نو بہرحال طاهر صاحب د ناول نگار په حیث باندې په پښتو کې ځان له یو بل ځانګړی مقام تراشلی دی.
اللہ دیا جان خیستہ کی رمانا سوزا درنو اوریدن کو د مشهور افسانه لیکون کی او ناول لیکون کی طاهر افریدی په ادبی او فرهنگی ژوند غږیږي. شاعر او ادیب پروفیسر اسیر منگل وای طاهر افریدی چې خپل نوم ترکستان دی، اته لنډ کیسه او دوا ناولونه لیکل دي.
یو ناول یې د اردو دی، تیری آنکھ خوبصورت ہے. دغه ناول پښتو ته زلمی شاعر او ادیب ښاغلی بارقوال میاخیل ژباړلې دی، او بل ناول یې په قبایلی ټولنې کانو کې رګونه دی. دغه ناول ما د پښتنو اردو ژبې ته ژباړلې دی. د دې ناول کیسه د قبایلی پښتنو د ژوند ځواک نه چاپېره چورلی. په مجموعي توګه د دې ناول تنقید قبائلی ٹولن پنا کو ہے انانیت او بے ضایا ضد شویلی. د دې ناول مرکزی کردار نادر خان دے، دا یو داسې کردار دے غواړي چې په دې خاوره کې د علم رڼا خوره شي، د نفرتونو ځای مینه او محبت ونیسي، ولی بل خو د شر او فساد غوښتون کې د دې په لاره کې خندان پیدا کوي چې سرخیل ملک حنان یو منفی کردار وي. په اصل کې په دې ناول کې د طاهر افریدی او ځان نه اسلوب دے کردار نگارے سره مقالمه نگاری او منظر نگاری هم مثالی ده. د دې ناول مرکزی سیال او پیغام په ډېر مختصره توګه ډاکټر انیب خلیل چې د دې کتاب ابتدایي لیکلې ده، او د طاهر افریدی په خلو داسې کوټ کړی دی، او هم دغه د ناول بنیادی مقصد دی. اوچته غونډه یو شپون په داسې انداز په لږه غواړه چې دا غرنه لاندې ټول اوسیدونکو ته د مینې او محبت پیغام ورکولو.
طاهر افریدی د ډیرو شاعرانو، لیکوالانو او محققینو سره ارتباط لري، او ټول په مړینې خوښی ندي، مګر په کارونو او خدمتونو یې ویاړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور، لیکوال، مترجم او سیلونکی آصف سمیم ده هغه جرس وستای.
د پښتو او پښتنو د قافلې جرس او جرسوال نور لکنګیدا او شرنګیدا ولوي. انا لله و انا الیه راجعون. د پښتو هغه جرس شرنګونکی او کرنګونکی طاهر افریدی په الهي حکم نن د خوبولو پښتنو د ویښونې په ژمنه کې پاتې راغی. نن دا غ طاهر د قلم او جرس ژبه وچه شو په خپل پلرنی ټاټور یو کلی شیره کیره کې د استاد او ویلا خود د کلی په کوڅو باندې او لري رنونو کې د راټول کړو کاغذونه زده کړی و، او پرنا خار کراچۍ کې د دنګو ماڼیو په پردي ژبه منلې او قدرولې و. هلته خار په خار او واټ په واټ د یوې سیالې ژبې په توګه وزلوله. جرسوال طاهر افریدی لیکلی نه وړې ژبه په کراچۍ کې څه چې په نړیوالو ښارونو کې هم د یونډیکنې راپورتاج لیکنې ژبه کړه. هنری او داستانی ادب جبې کړه، ادبی صحافت جبې کړه، او په یو سری لس دو لس کاله په پنځوس ګڼو خپل خوبولی پښتانه د جرس په سندریزو نغمو خو ساتل. د تایر پردي زړه د پښتون جرس په کړنګولو کې له لاس نه ډېر ډک و، خو بیا یې هم د جرس د شرنګولو او کړنګولو په هوډ او ژمنه کې خپل لاس او خپلې تنګسې ته ونه کتل. کراچۍ د ډېرو شتمنو او اوسمنو پښتنو مشغالی و، خو د جرس په شرنګولو کې د ټولو پښتنو سودم تشین و. زه ارواښاد طاهر پردي ته په خپل ځاني د جرس د کړنګولو په ژمنه کې ډېر پاتې او کوزګور یم. زه یې له سپېڅلې اروا نه په خپلې نیمګړتیا او په نیمه لار کې په پرېښودو ډېرې بښنې هیله من یم. طاهر صاحب د پاک رب د ده د نامو په پار د همداسې پاکو مقدسو مقامونو خاوند کړي. آمین.
افسانه نگار، محقق او دانشمند پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي طاهر افریدی په افسانه نگارۍ کې خاص اسلوب درلودل. په پښتو کې اردو افسانې او په اردو کې پښتو افسانې لیکلې دي.
الله پاک دې وبخښي. دا څه ده چې زما په خیال باندې په پښتو افسانې چې کله د جدت په لور باندې او د علامت او تجریدیت په لور باندې کله خپل اړخ بدلو، نو پاره کې د ټولو نه لومبه او نماینده نوم چې دغه د طاهر افریدی صاحب دی. هغه طاهر افریدی چې د روایتي او حقیقت پسند افسانې په غیږ کې چې دنو هغه تجربه وکړه، یعنی په بنیادي توګه باندې هغه حقیقت پسندانه او روایتي افسانه لیکله. د محلونو خوا کې د هغه د افسانو لومبه کتاب د کال 1915 کې چې راغلی دی، خو چې کله هغه بیا د منګه د لارې کې ماخام او بیا غ ماخام دی او ګورونو بنده ته پته لګی چې د محلونو خوا کې اوسیدونکو طاهر افریدی اوس چې دی انو پانی پانی تل دی او اوس د یو محل په خوا کې ناشته وي چې بیا غ ماخام دی او لارې کې ماخام دی. نو د پښتو افسانې د علامت سره او د صحتمند علامت سره او لګ لګ تجربیت سره د آشنا کول کې چې دی انو طاهر افریدی دی. او صرف دا نه چې علامتي افسانې امام شو، یعنی د ټولو نه اولی ولي کلا، بلکې د دې سره سره هغه دا دی چې په علامتي افسانه کې هم بیا هغه تجربه وکړي او دا هغه په افسانو کې چې کوم دی نو کيو په لږ ژوند ټول رنگونه هم موجود دي. او بیا چې هغه په کراچۍ کې پاتې شو او اردو دانې طبقې سره نږدې پاتې شو، نو د اردو افسانې نه هم ډېره زیاته استفاده وکړې شو د موضوعاتي لحاظ سره. نو هغه استفاده چې کومه ده نو هغه ټول ارسه هغه پویا او هغه استفاده راغله او د پښتو په جولای کې واچوله. ما ورته کله کله وی چې د ګیدن او افسانو ته زه ګورم، د اردو چې کومې افسانې دي دا هغه مجموعه ده، نو زه دا ګڼم چې په اردو کې تا د پښتو افسانې لیکلې دي او په پښتو کې د اردو افسانې لیکلې دي. مطلب دا چې پښتو افسانه هغه خپل عمر چې ما زه اوس داسې ځای ته رارسېدلی یم چې زه اوس نشم کولی چې هغه شان روایتي افسانه ولیکم. نو زما خیال دی چې علامتي افسانه د دریو وجو نه لیکل شي، یا دا چې چرته او کام کې تهذیبي بحران وي او د لیکونکو سره ټوس خبره نه وي، نو تجریدي آرټ او علامتي آرټ پیدا کیږي. او کله کله دستوري زبان بندای کې هم چې خبره نشي کولی نو پشپیلې کې خبره اوړي یا پشپیلی کې، خو د طاهر خبره بدله ده. طاهر دا دغه اسلوب دی، دا دغه سټایل دی، دغه افسانې دومره وده کړې ده چې هغې نه او غلام السکلین وایي چې ښه افسانه هغه وي چې په هغې کې په خپله علامت پیدا شي. نو د طاهر علامتونه چې دي نو هغې سره مونږ بلد یو، هغه مونږ ته ابلاغ کوي، هغه داسې علامتونه په کار راوستي دي چې نه غوندې غور او فکر نه پس دغه په افسانه بنده ډېر په اسانه باندې ورسي او مزه ترې واخلي او چې انتشار پرې وشي نو بیا نور هم خوند ورکړي. او ګڼ شمېر دغه افسانوي مجموعې دي او په هغې افسانو کې چې کوم دی نو د سختیاتو په لحاظ سره هم ډېرې تجربې دي، ډېرې ښایسته ښایسته جملې دي په کې لږ تخلیقي او ډېر ښایسته موضوعات یې راغستي دي. او چونکې هغه په دنیا کې بیا هم ګرځېدلی نو د هغه مشاهده هم پراخه شوې وه د افسانه نگار دپاره، که یو پله دا وي چې د هغه په افسانه کې د مضبوطه کیسه وي او کردارونه دی پکې مضبوط وي، نو بل دا چې دا غوډه مشاهده هم ډیره وي، پراخه وي. نو زما خیال دی چې طاهر صاحب کې خدای پاک دا ټول سزونه اچولي، کیسه یې هم کولی شو او د کیسې ویلو چل ول هم ورتلو، او بیا په دغه کیسه یې چې دی نو چېرته هم هغه کیسه یې نه مخ نه دی اړولی، علامت ته تللی دی خو د کیسې سره تللی دی. یعنی ځینې د اردو افسانه نگارو په شان داسې نه ده چې هغه د هغه افسانې کیسه یې بایللې ده، د علامت یعنی علامت چې دی هغه د روایت په غیر کې پیدا شوی دی.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو په دې خبرونه کې د لیکوال او افسانه نگار طاهر افریدی په ژوند او خدمتونو غږ کې. د مردان د سیمې مشهور شاعر، صحافي او تکړه استاد زبیر وایي طاهر افریدی د ویښ او بیدار ضمیر څښتن او یو داسې افسانه نگار چې د ژوند لمحه لمحه یې لیکلې ده.
تقریباً مو محمد اقبال بابو سے خدای پاک دیو بخی یو مرکه کړو، نو پاغي کې دا به دا هغه چې دا تعلیم تر دولسه مپوري او کراچۍ ته شروع کړو په عمر کې تر خوړم به هغه شاعری نه دا افسانه پلار راسم شوی دی. هغه ول شاعری کوله خو بیا دا مخصوصه کړی دا ودا ورته پته لګیدل دي چې زمونږ د پښتو ژبې ته دا افسانه ضرورت دی، او په دغه حواله باندې دا ژبه نیمګړې ده. نو هغه چې افسانې لیکلو ته کارو دي، نو په ډېر لږ وخت کې تقریبا ډېرې ښې افسانې ولیکلې او په هغې کې قسمه قسم تجربې وکړې. تر اوسه پورې چې دا هغه څومره کتابونه چاپ دي، څه د پاسه شل دویش خوشه، نو هغې کې د افسانې مجموعې ډېرې دي، ډېرې افسانې هغې لیکلې دي او په افسانه باندې قسمه قسم تجربې کړې دي. ناولی هم لیکلې دي، رپورتاج هم لیکلې دي، سفرنامه هم لیکلې ده. خو ورسره د هغه یو بل ګټور اړخ د ژبې دپاره هغه دا دی چې هغه د پښتو صحافتي ادب ته ډېر څه ورکړي دي، لکه عادل رساله، پلوشا، عادل سلیم راز صاحب سره، پلوشا عبدالقتی پختون صاحب سره، بیا په یوازې ځان باندې جرس رساله، چې جرس داسې یو رساله ده چې د هغې مسلسل څو کاله چاپ شوه او هغه په خپل سر باندې چاپ کوله، او د هغې د مالي مرستې هم د هغه سره دومره د چا صدقه نه، ځکه چې ما ته یې په مرکې په جواب کې ما ته ویلي وو چې یاره د پښتو د دې رسالې سره ډېر شتمن خلک زه وینم چې هغوی هم د هسې رسالې اخیستو په تمه باندې وو، سمالي مرسته ورسره نه کوي. نو په خپل مالي کومک باندې، په خپل جدوجهد باندې، په خپل هڅو باندې چې هغه جرس رساله تر کوم مقامه پورې رسول، بیا په هغې کې د هغه د ارمان و چې زه یې د جرس درې نمبر چاپ کړم. یو خو غزل نمبر و چې تر اوسه پورې د هغې یو سوشیال نمبر نه مخکې په پښتو ژبه کې مونږ چېرته وینو چې د پښتو غزل داسې یو نمبر چاپ شوی وي، او نو آینده کې راغې نو په دومره اړخیزو او دومره غټ او دومره ډېر تخلیقکاران او دومره ډېرې مقالې او دومره ډېر د غزل نمونې چې په هغې کې شامل دي، دا به ډېره ګرانه وي. لکه یو داسې نمبر یې پیښې دي چې تر نن ورځې پورې د هغه د وفات د ورځې پورې د هغې سوشیال نمبر چا ونه ویست، نه چېرته کې یوې ادارې، نه چا په ذاتي توګه باندې. او د جرس د هغه دل د پلوشې په دغه حواله باندې هغه د نورو هغه خلکو هغه تخلیقکارانو لیکونه په ریکارډ راوستل او د پښتو ژبې د تاریخ دفتر ته سپارلو. او کوم تخلیقکاران چې یا خدای لیکونه تخلیقونه چاپ ته پراتو چاپ دغه باندې په خپل سمې باندې هغې کتابونه نشو چاپ کړو، نو دغه رسالې په ذریعه باندې د خلکو یو بل سره رابطې او د هغې لیکونه او تخلیقونه په هغې کې چاپ کېدل. بل ګټور کار یې دا کړی دی چې جرس ادبي جرګه د جرس په نوم باندې چې د هغه کومه جرګه یا کوم دغه و، نو هغې هم د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کړی دی. بهرحال طاهر آفریدی دې خدای پاک وبخښي، خو هغه داسې یو شخصیت و چې د هغه ژوند د هغه چې په خپل ژوند کې په خبت پوه شوی د هغې نه راواخله تر د وفات کېدو پورې چې تر کومې یې کرم په لاس کې نیولی دي، نو د پښتو لور په لور باندې چې کوم پښتنو ته زپړې شوې طبقې ته کوم مسائل دي کوم پیښې دغه دي، نو هغه افسانه کړي دي. او د هغه دغه کار و زیار به تل تر تله یاد لرلې کېږي، د هغه دغه کار و زیار به ستایلې کېږي. او بې شکه چې په پښتو ژبه او ادب کې به ډېر نوي نوي شاعران ادیبان صحافت په حواله باندې صحافیان پښتو ژبې لپاره پیدا شي، خو د طاهر زه به هېڅ چېرې هم پوره نه شي. هغه زمونږ د پښتو ژبې د افسانې امام، هغه ډېرې افسانې لیکلې دي. هم ورسره ورسره د اردو ژبې هم یو ډېر ښه لیکوال و، نو ورسره ورسره یې د اردو افسانو هم لیکلې ده چې دا په هغه باندې په کراچۍ کې د اردو د مجلسونو محفلونو اثر و. الله تعالی طاهر آفریدی صاحب وبخښي، ډېر قدردان، ډېر مینه ناک او ډېر ښه مشر و، او د پښتو ژبې یو استاد افسانه لیکونکی.
کورده ودان زبر زبر صاحب، مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سوات د سیمې مشهور شاعر او ادیب حنیف قیس افسوس کوي چې 2020 کال د پښتو شعر او ادب د پاره ښه کال نه دی. په دغه کال کې د پښتو ژبې د شعر او ادب خسته خسته ګلان ورژیدل.
د دې کې زمونږ لوی لوی شاعران ادیبان کورونا بيماري په وجه لاړل، طاهر آفریدی صاحب، شبنم صاحب، سلیم راز صاحب او داسې نور. روغانه بابا هم په 2021 کې زمونږ جدا شو. یو نه یو درون غم د شعر او ادب په دنیا، د پښتو د شعر او ادب په دنیا راغی. طاهر آفریدی صاحب ما د ډېرې مودې نه پیژندو، د هغې وجه دا وه چې پخوا کله چې موږ لږ لیک لوست سره تعلق شروع کو، نو دلته په سوات کې خصوصا مونږ ته شعر او ادب داسې سمیدان نه وو چې په دې کې مونږه ازده کړه ډېره کوله. زه به پېښور ته د مرکې اجلاسونو لتلم، او بیا د پښتو ادب د ودې دپاره څه پښتو اخبارونه او د پښتو یو څو رسالې وې چې هغو به کار کاوه. پاره کې یو اهم او ډېر ښه او ډېر معیاري رساله چې وا هغه جرس وا، او جرس خپل باندې د طاهر آفریدی صاحب په مالی مرسته او دغه په ادارت کې ورېدا، ډېر زیات معیاري وا. او جرس کې او نورو رسالو کې د پښتو پاره کې فرق دا چې نورو رسالو کې با ډېر شیونه داسې شایع کېده چې هغې کې به دغه معیار دومره خیال نه ساتلی کېدو. خو طاهر آفریدی صاحب جرس رساله یو داسې رساله ساتلې وه چې په هغې کې زمونږ د نوي لیکوالانو دپاره د زده کړې دپاره ډېر زیات مواد و، ډېر ښه و، ډېر پوه کسانو لیکوالانو ادیبانو سره مرکې پاغه کې شامل وي. دا غي د ادب نمبر دا غزل نمبر پاغه کې د نظم نمبر دا سه معیاري نمبر پاغه کې شامل وي چې موږ بازار نه ډېر سيز راکول. طاهر پریدی صاحب الله دې وبخي دا سره ما ډېر ملاقاتونه شوي دي. سواد کې بعد چاچا کریم بخش واټ ته هم راغلی او پېښور کې هم په مجلسونو کې ملاقاتونه شوي. بیا دا یو بچی او چې هغه وراره غالباً لوی کړی و دا هغه واده و او مونږ دا هغو ځای ته تللي وو او هلته مو شپه کړې وه. او بھاگ شپا زما د ژوند د یو نه هېرېدونکې شپه وه. د نږدې نه پکې د طاهر پریدی صاحب سره د جنګلو هم وشوه او د هغه د طبیعت سره آشنایي هم وشوه. ډېر حلیم طبه سړی و، ډېر خوش طبه سړی و. یو دوست یې ځان له ساتلی و چې هغه به صرف او صرف لطیفې ډېرې زیاتې وې. او طاهر پریدی به وی چې پد باندې زما ژوند ټول ودان دی. جرس رساله چې وا نو دا دې په وجه باندې زمونږ د دنیا کې چې کم کم ځای پښتانه اوسېدو دا و سره په جنګلو شو. دا و د ادبي قد قامت نه من خبر شو او دا و سره زمونږ خطونو فزریا او پدے باندے گا رابطے جوڑے شوئے او پی جنگلو جا گانے جوڑے شوئے او بیا ہم پدغے سلسلہ کے دے او بلتا کتابو نا لے گل او زماد لائبریری بلا کتابو نا ہم دا لے گل بھائے پا جرس ادبو آچے پدے کے دا مایار دیر زیاد خیال ساتھ لے کی گی نو پاگے کے با چې کله زمونږ لیک چاپ شو هغه غزل وو او هغه کبا افسانه وه نو هغه به مونږ ته ډېر اطمینان حاصل شو. مونږ ته به اندازه وشوه چې په جرس په غېږ کې دې ته ځای میلاو شو. زه شکر دی دا هم د هغو د معیار مطابق دی. الله پاتی جنت الفردوس نصیب کی. ډېر زیات غم او درد خبره ده چې طاهر پریدی صاحب هم زمونږ کورونا په وجه باندې عمر د پاره جدا شو. ډېر خفګان دی، ډېر غم دی په مونږه. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. الله پاک دې وکړي چې هغه چې کم کور کې بچی ساتلی دی هغه ترې خدای ډېر عمر ژوندون ورکړي. او خدای پاک دې وکړي چې نور په مونږه په دې 2021 کې زمون نه بل داسې یو درون مشر جدا نشي. الله دې وکړي. الله دې ټوله دنیا د دې کورونا د بیمارۍ نه په امان وساتي. پښتو ادب ته په دې 2021 کې ډېر نقصان ورساو. الله پاک دې نور خیر کړي. نور دې خدای پښتو او پښتو ادب د دې نقصان په امان کې وساتي.
حنیف قیصه ډیره مننه کوردی ودان. او د کوټی نامتو شاعر او لیکوال پروفیسر درویش درانه صاحب د طاهر افریدی روح ته د دعا نه وروسته وایي هیله ده چې د طاهر افریدی لور او زوی د هغه نوم تل تر تله ژوندی وساتي.
لومبه خو به زه دعا وکړم چې خدای پاک ارواشات طاهر صاحب ته جنتونه ورکړي، تر خطا وي ورته شي او په نیکیو کې اضافه وکړي. او بیا به دا وایم چې طاهر صاحب یو ډېر سپیشل انسان و. د ده نه ورور و او نه خور. د ورور او خور مینه د پښتو ته ورکړې وه. دا یې هم ورور وه او هم خور. همدغه راز یې نه زوی درلود نه لور. د لور او زوی ځای پښتو ته ورکړی و. ټول عمر یې هغه وپالله او وی روزله. او دغه لور او زوی یعنی پښتو به د ده نوم تل تر تله ژوندی ساتي انشاءالله.
کور مو ودان درویش درانه صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ناول لیکونکي او افسانه نگار طاهر افریدی د مړینې په مناسبت مو د هغه د ادبی او فرهنګي ژوند او خدمتونو په حق له د لیکوالانو، ادیبانو، محققینو او دانشمندانو پروفیسر نورالامین یوسفزی، عباسین یوسفزی، محمد آصف سمیم، زبیر زبیر او درویش دورانی صاحب خبري واوریدي. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غا خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.